السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه سلیم او امان امیرزای را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر حمید کرزی راتلونکې میاشت امریکا ته ځي، چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او نورو مسایلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په پاکستان کې میشت سختریزه وسلول د افغانستان امن ته یو ګواښ دی. وروسته تر هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارونکو او ایران ترمنځ په تهران کې په پرونیو خبرو کې د کوم پرمختګ راپور ورنکړل سو، دواړو لوریو موافقه وکړه چې په جنوري کې بیا غونډه وکړي. د سوریې د یاغیانو مشرتابه او ملګرو ملتونو د روسي چارواکو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر بقایې شک څرګند کړی دی. افغان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان پر راتلونکي د مهمو خبرو لپاره د خپل امریکایي ساری باراک اوباما بلنه ومنله. پرون په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر لیون پنیټا سره په ګډ کانفرنس کې ولسمشر حمید کرزی ویل دی به په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو پوځیانو د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بحثونه وکړي. پنیټا ویل دغه خبرې به د جنوري پر 8 په واشنگټن کې پیل شي. نن شپه خوشاله يم چې تاسو ته دا معلومات درکوم چې د خپل سفیر له طریقه مو ولسمشر حمید کرزی ته د ولسمشر اوباما بلنه ورکړې. څو د جنوري په روم په واشنگټن کې وګوري چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په باب د خپل ګډ لید په اړه خبرې وکړي. پنیټا دغه خبرې پرون افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په دویمه ورځ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي د افغانستان سولې ته یو خطر هغه ګواښ دی چې په پاکستان کې د وسلولو له خوندي ځالو څخه دې هېواد ته متوجه دی. نوموړي چې پرون ماښام یې له ولسمشر حمید کرزی سره په یو ګډ کانفرنس کې خبرې کولې وویل موږ پاکستانیانو ته روښانه کړی چې د پولې هغړه د دوی په خاوره کې د تروریزم له منځه وړل د دوی مسؤلیت دی. ډېر کله دوی په دې اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کړي خو رښتیا کړي نه دي. زموږ چلند له دې سره دا دی چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو څو په دې برخه کې ګامونه واخلي. سره له دې هم لیون پنیټا وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال کیانی او د پاکستان نورو مشرانو له دې مسلې سره د چلند په اړه چمتووالی ښوولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د دې هېواد د اټومي پروګرام له کبله نور بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې د وزارت لخوا د وروستیو اعلان شویو بندیزونو هدف و کمپنۍ او 15 اشخاص دي چې د ایران د اټومي پروګرام په ملاتړ تورن دي. دا بندیزونه دغه کمپنۍ او اشخاص له امریکایي کمپنیو او اتباعو سره له سوداګرۍ منع کوي او د دوی ټولې پانګې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي کنګل کیږي. ورسره تر هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارونکو او ایران ترمنځ په تهران کې په پرونیو خبرو کې د کوم پرمختګ راپور ورنکړل سو، دوړو لوریو موافقه وکړه چې په جنوري کې بیا غونډه وکړي. که څه هم ایرانیان وایي په دغو خبرو کې پرمختګ شوی خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په دې اړه تبصره نه ده کړې. دغه اداره دا څېړي چې آیا ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې استفاده کوي که څنګه. د اټومي انرژي اداره هڅه کوي د پارچین په نامه پوځي ساحه وګوري چې دغه اداره فکر کوي ایران کې له ممکنه اټومي موادو په استفاده د منفجره موادو ازموینه کړې ده. تر پرونیو خبرو وروسته داسې ښکاري چې ایران نه غواړي د اټومي انرژي نړیوالې اداره دغه ساحه وګوري. د بشري حقوقو د سر ډله وایي چې د ایران مدني ټولنه په 2009 میلادي کال کې د ولسمشر احمد نژاد د بیا ټاکل کېدو لپاره له مبارزو راهیسې ځپل شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی د ادارې ویلي وروسته تر هغه چې احمد نژاد په انتخاباتو کې بریالی اعلان سو او ورپسې اعتراضونه پیل سول، سیاسي اپوزیسیون د حقونو فعالان او خبریالان په نشه شوي دي. دغه ډله وایي فعالان له قضا پرته وژل شوي، شکنجه شوي، په خپل سر نیول شوي او بندیان شوي. د ایرانیانو د غونډو او بیان د ازادۍ له حقونو څخه هم سرغړونه سوي دي. د بشري حقونو د سر ډله وایي د ملګرو ملتونو وروستي رقم څرګندوي چې د ایراني پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی دی. د سوریې د یاغیانو مشرتابه او ملګرو ملتونو د روسي چارواکو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر بقایې شک څرګند کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د منځني ختیځ په چارو کې د کرملین ځانګړي استازي میخایل بوګدانوف پرون ویل چې شاید د اسد مخالفین شل میاشتنۍ شخړه وګټي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي روسیا بلخره د حقیقت په وړاندې سترګې پرانیزي او دا مني چې د سوریې د رژیم ورځې پښمار دي. په همدې حال کې د سوریې د یغیانو سیاسي مشر معاز الخطیب ویل دی په دې عقیده دی چې روسیا د یو بایلل سوي علت له ملاتړ څخه د ځان د خلاصون لپاره لارې چارې لټوي. روسیې پر اسد د فشار راوستلو په هدف د ملګرو ملتونو د هڅو په وړاندې خنډ ایجاد کړی او د سوریې رژیم ته یې وسلې برابرې کړې دي. د اروپای ټولنې مشرانو نن وختي خپل دوه ورځنۍ سرمشریزه پای ته ورسوله. دوی وایي د خپلو مالي چارو او بانکونو د غښتلتیا لپاره یې ځینې پرمختګونه وکړل. د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د اروپا مرکزي بانک په د یورو په ساحه کې د بانکونو عالي څارونکی ارګان وي چې دوی د واحد څارونکی میکانیزم وباله. د اروپای شورا مشر هرمن وان رامپوی د دې پرمختګ ستاینه وکړه.
د اس اس ام یا د واحد څارونکي میکانیزم ایجاد یو پرمختګ څرګندوي. دا به زموږ مالي سکتور غښتلی کړي، خنډونه لرې کوي، مرسته مو کوي چې ثبات یقیني او د پور ورکولو شرایط ښه کړو. هم ودی او هم په یورو زون او لدې ساحې د باندې د استخدام لپاره اهمیت لري. د اروپای ټولنې مشرانو د غرض له یونان سره هم پر مالی مرستې موافقه وکړه چې د ښاغلي رامپوی په خبره دې مسلې د یورو پولي واحد ثبات څرګند کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس ویلي دا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره تر غور لاندې کسانو له لیست څخه خپل نوم باسي. ولسمشر باراک اوباما ته په یو استولي لیک کې میرمن رایس ویلي د خپل نوم ځکه باسي چې د مشرانو جرګې د تایید غونډه شایي سخته پروسه وي. رایس د خپلو هغو نظریاتو له کبله له پښتنو سره مخامخ ده چې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګری د سپتمبر د 12 تر برید څو ورځې وروسته ورکړل. اوباما په یو خبره سوي اعلامیه کې ویلي د رایس فیصله یې منلې او دای منندوی دی چې میرمن رئیس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه خپل دندې ته ادامه ورکړي. امریکایي رسنۍ وایي د مشرانو جرګې غړی جان کیری چې په 2004 میلادي کال کې د جمهوری ریاست کاندید و، شهید هیلر کلینټن پر ځای چې په جنوري کې خپل دندې لري کیږي، د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یو انتخاب وي. خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو دوه راپورونه درته لرو. ولسمشر حمید کرزی وایي چې په راتلونکي میاشت کې په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او نور مسایلو په اړه خبرې کوي. تفصیل اجمل ان څخه په یو رپورت کې اوري.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیته وویل چې ولسمشر کرزی د ولسمشر باراک اوباما بلنه منلې ده او د را روانې 20 میاشتې جنوري په 2 اونۍ کې به واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو لپاره وګوري. نوموړي وویل لیون پنیته وایي زه خوشحاله یم چې نن شپه تاسو ته ووایم د امریکا متحده ایالاتونو زموږ د سفیر له لارې د ولسمشر اوباما لخوا ولسمشر کرزی ته رسمي بلنه سپارلې ده چې په واشنگټن کې له نوموړي سره د جنوري د 2 نیټې په اونۍ کې وګوري. څو له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه په شریک لیدلوري بحث وکړي. ولسمشر حامد کرزی د دې بلنې منلو ته تیارې خودلې او موږ هیله من یو چې نوموړی به په واشنگټن کې وګوري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیته سره په ګډه خبري غونډه کې ولسمشر حامد کرزی وویل له ولسمشر باراک اوباما سره به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي په اړه خبري وکړي. ولسمشر کرزی وویل موږ په افغانستان کې د امریکا سره د امنیتی تړون په اړه او همدارنګ د هغه ستراتیژیک تړون د تعقیب په اړه چې له ولسمشر باراک اوباما سره ملاسلیک کړي یو شمیر مهمه مسلې لرو. نوموړي له دې ډلې څخه په افغانستان کې د زندانونو او بندیانو مسلې یاد کړي چې د کرزی په وینا لیون پنیته سره هم پرې خبري کړي دي. خغلی کرزی ویل دا پوهیږي چې د هغو امریکایي سرتیرو لپاره چې په افغانستان کې پاتې کیږي د افغانستان له قانون څخه مسؤلیت د واشنگټن لپاره مهم دی، خو زیاته کړه د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه خبرو کې خپل لومړیتوبونه لري. ولسمشر کرزی ویل موږ ته باید داسې وسایل راکړل شي چې موږ پرې خپل هیواد وساتو. د خغلی کرزی په وینا امریکا باید ډاډمنه کړي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانستان ملاتړ کوي.
support afghanistan
ولسمشر کرزی وایي دا ډاډ چې د امریکا متحده ایالات به د افغانستان ملاتړ کوي، افغانستان به تجهیزوي، مکتبه خپوز جوړوي، خه هوایي ځواک برا جوړوي، دا ورته چې د افغانستان د خلکو د ساتنې لپاره په سیمه کې د افغانستان ګټي خوندي وي. بیا زه کولای شم چې د افغانستان خلکو ته ورشم او له هغوی سره د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت په اړه په اسانۍ او دلایلو خبرې وکړم، خو مخکې له دې چې زه دا کار وکړم ماته باید په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اطمینان راکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر په دې خبرې غونډه کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهالي ملاتړ ټینګار وکړ او ویل له 2014 میلادي کال وروسته به د دوی سرتیری په افغانستان کې کم شي، خو دوی به افغانستان یوازې نه پرېږدي. د ښاغلي پنیتا په وینا هغه مهال به د افغانستان د امنیت چارې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي، خو موږ به ورسره د ملاتړ، روزنې او مرستې لپاره یو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا همداراز ویل د افغانستان سولې ته یو خطر هغه ګواښ دی چې په پاکستان کې د وسلوالو له خوندیزالو څخه دی. لیون پنیتا وویل زموږ چلند له دې سره دا دی چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو څو په دې برخه کې ګامونه واخلي.
د اروزګان د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې دولت یې سیمو ته د تګ راتګ لارې بندې کړې دي. دوی وایي وروسته تر هغې چې څه موده مخکې د دوی په یوه کلي کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه او طالبان له سیمې وتښتېدل، دولتي ځواکونو لارې ورباندې بندې کړې دي. په دې اړه رپورټ په څو شېبو کې. د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ د چنار، چاکو او شیران سیمو اوسیدونکي وایي څه موده مخکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ونښته چې تر جګړې وروسته طالبان له سیمې وتښتېدل او اوس دولت پر دغو سیمو لارې بندې کړې دي. د سیمې یو اوسیدونکي حاجي احمد خان له آزادي راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې بیان کړې.
پر دا ولسی خلکو حکومت لارې بندې کړې دي، د ترافیکي لارې چې د دې خوا غنمو وړو مالګو دا شان نورو پرېږدي، او دا هغه یو مریض چې بیا اپنډیکسیا د زنانه مریضي یا بل مشکلې چې هغه د مرد مشکلې هغه نه پرېږدي چې ودې ولسوالۍ مرکز ته راشي د سیدي وي.
اجي احمد خان وایي د لارې له بندېدو سره یې په سیمه کې د خوراکي موادو قحطي راغلې او ناروغان تر ډاکټره پورې نسي رسولی. کیزاب د اورزګان هغه ولسوالۍ ده چې د دایکنډي ولایت د جوړېدو په لومړیو کې د دایکنډي یو برخه وه، خو وروسته د اورزګان ولسوالۍ شوه. ځینې راپورونه وایي چې د سیمې پر خلکو له طالبانو سره د همکاري په تور لارې بندې سوي، خو د ګیزاب خلک وایي چې دوی له طالبانو سره اړیکې نه لري او ان چې د طالبانو په وړاندې په مبارزه کې د دولت ملا هم تړلې ده. د حاجي احمد خان په خبره ګیزاب لومړنۍ ولسوالۍ وه چې له طالبانو پاک شوه او خلکو له دولت سره همکاري وکړه.
بیا هم دغه خلک را وغورځېدو پر طالبانو باندې د ولسوالۍ جنیونی ول د حکومت هېڅ همکاري نه ورسره، دا حکومت ورته تسلیم که حکومت یې په لاس ورکړه. مونږ تا طالبان خو چې دي لس کسه پنځه کسه دا په کابل کښې هم دا دوی ټک کوي، بلیم ځان پټاوي، په کندهار کښې هم کوي، په هرات کښې هم کوي، په ګیزو کښې به مې په دغه مرکز کښې به مې په روزګان په خپله د چیرمکوټ په مرکز کښې به مې دغه کار چې دوی دا خو پر کمونیستانو سره هم چا نه دی کړی.
که څه هم د اورزګان چارواکي د دې مسلې په اړه بې خبري څرګندوي، خو د دې ستونزې د مخنیوي ژمنه کوي. د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ ستونزه مې د اورزګان د والي لویان عبدالله همت سره شریکه کړه. دوی د خلکو تورونه ردوي او وایي که چیرې دغسې ستونزه موجوده وي دوی به یې په جدي ډول څېړي.
سره اوسه پورې موږ په دې ډاډه یو چې داسې څه نشته، خو بیا هم که چېرې احیانا داسې څه وخت لري طبیعي ده چې موږ په اړه جدي ګام پورته کوو او دغه ستونزه چې دی به څېړو چې د کوم سبب یا کوم لامل له مخې رامنځته شوې ده چې د خلکو د لارې د اردو امنیت ګواښي. موږ به حتما په دې اړه موږ جدي او ولایت به په دې باندې جدي تصمیم نیسي.
په اورزګان ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د ناامنیو پیښې کمې سوي، خو وخت نا وخت له ځینو ولسوالیو څخه د وسلوالو د فعالیتونو په تیره د بمي چاودنو راپورونه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al-Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
And we are not going to
Federal Служба безопасности и особенно властям регион
ausführlich auch die Afghanistan
اوتر ټول مخکي ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه سید اسلام نومیږم. د وزیران پارلمان راغوښتي دي استیضا کړي دي او بیا وروسته د استیضا نه ورته رایه د اعتماد ورکړې ده. یو وار چې وزیر استیضا شو بیا قانونن حق دې نه لري چې ارتقا وکړي او بیا په بل وزارت کې کښېني. دې نه معلومه ده چې مشکل خپله په پارلمان کې ده نه په وزیرانو کې.
زما
پارلمان او مجلسات ول اوس دا پارلمان چې داخل جټو ناستي دا صلاحیت نه لري ته پر والیان سونی شي بدلوله هر سو خارجانو په ولاړ جټو په والی وزیرانو په کدی غوا چې وزیران وټا کی تانه ځوانان به وزیر ول نکی ول وزیران مقررین نه ځوانان چې ځوانان کار واخلي ته هغه زړه کسان چې کله سزا کیږي کله وزیران کیږي کله والیان کیږي موږ جمهور راغول لپاره کله سزا کوي غوړي پیسې تیری کی هغه دی پر وزیران
استزا کول خکار ده منتاک تر اخیره پروسه په درسته توګه سرته ورسیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم. اسد الله غزنفر یم. د ازادۍ رادیوي مجلې په دې غنه کې د ځوان شاعر اسد الله نیازی خبرې او شعرونه اوري.
یار می اتر د شمشو بی ترغمی ته کوڅې وو بی.
په اوسنۍ پکتیا کې د یو هنرمن له هڅو ستونزو او بریاو خبرې شي.
څومره مخالفتونه دې په دې لار کې ګالل؟
والله داسې داسې وس خو دغه خلک ډیر خس وو، مطلب لږ دانستس وو.
بی بی امینه له خوسته یو خوش حکایت راستولی چې پر رادیوي مجله کې ورته خبر کوم. یو وی څورلس کلن یا پریدی د خپل اتن په برکت د آسیا یو تر ټولو غوره کلتوري جایزه ګټلې ده. نور مطالب هم لرو. د اونې کلتوري خبرونه صفی الله ستانک سیل ولی.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د حضرت امام صاحب مقبره د 25 میلیونه افغانۍ په لګښت راغول کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی فرحي چې په دې وروستیو کې کندوز ته تللی وو، په ژواک اژانس ته وویل چې په راتلونکي وخت کې به د کندوز ولایت د نورو تاریخي آثارو رغولو ته هم اقدام وشي. له یو بل خبر سره سم، په کندوز کې د امو سیند په غاړه د زال تاریخي قلعه چې په 1400 هجري بزمکه کې جوړه شوې ده، د خپل سرو کیندنو او د امو سیند د اوبو د رمخ کېدو په وجه د تخریب په حال کې ده. د کندوز ځینو اوسیدونکو په ژواک ته ویلي دي چې اتو کلتور وزارت باید د دې تاریخي کلا د پاتې برخې د ساتنې لپاره اقدام وکړي. تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې د اوسانه سی سانه په نوم د داستان لیکنې پنځم فستیوال جوړ شو. افغان کیسه لیکوال تقی واحدی ازادي رادیو ته وویل چې دغه فستیوال د ګویتا انسټیټیوټ په مالی مرسته جوړ شوی او مقصد پکې دا و چې ځوان لیکوال د کیسو لوستلو او کره کولو ته وهڅیږي. په دې پروګرام کې اویا کیسې وارزول شوې چې شل کیسې پکې دویم پړاو ته ورسېدي او درې پکې ممتازې وبلل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ډرامه لیکنې په سیالۍ کې د حلیمی هاشمی ډرامې چې درجستجوی گمشدای تاریخ نومیږي لومړی جایزه وګټله. د باختر اجانس له ریپورت سره سم په دې سیالۍ کې یو لس ډرامې کاندید شوی وي چې د حبیب الله سروش او نجیب پیمان ډرامو پکې دویم او دریم مقامونه خپل کړل. په پښتو ادب کې د معما او په باره کې لمړنۍ تحقیقي اثر خپور شو. دغه اثر چې تعمیه او تاریخي ماده په پښتو ادب کې نومیږي، په کندهار کې علامه رشاد خبرندوی ټولنې په 208 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د معما او تیوري بیان شوې ده او په پښتو ادب کې د استعمال شوې معما او حل وړاندې شوې ده. د یو بل خبر لمخې په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د ادب پوهنځي د استاد پوهاند فیض محمد فیاض تحقیقي اثر چې ادبي کرکتنه نومیږي له چاپ راووت. دغه کتاب د ځوانانو ملي جرګې په 193 مخونو کې خپور کړی دی.
څو ورځې د مخه په جلال آباد کې د استاد یار محمد کوچی د علمي او کلتوري خدماتو د قدردانۍ غونډه وه. ښاغلي کوچی تر 40 کاله ډیره موده په ښوونځیو کې شاګردان روزلي دي او ورسره د شعر د هنر خدمت کړی دی. د دې منځغونډې حال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واوري.
د تیرې جمعې په ورځ په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او د معرف ستوري استاد یار محمد کوچی په ژوند د هغه د ادبي هڅو او مزلونو نمانځنه وکړه. په یاد غونډه کې د ختیځ سیمې تکړه شاعرانو، لیکوالانو او استادانو سربیره له کابل راغلو یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو هم برخه اخیستې وه. استادانو او د قلم خوندانو د استاد کوچی په اړه خپل مقاله ولوستي او د استاد پر ادبي او خوني زو حصورنا واچوله چې د مقالو یو د څنډي پر تاسو اورو.
استاد کوچی د هر چا د زړه په البن کې د یوې کې د ځای لري.
د هغه لوران شخصیت او لامینې ډک زړه زما په شان پر ډېرو کوډې کړي. هغه په شعر کې هم شاعر دی او په شخصیت کې هم.
استاد کوچی د ننګرهار په پونیز آسمان کې یو ځلیدونکی ستوری او هم د شعر او ادب په سپانده سمندر کې هغه نامتو لامبوزن دی چې د خپلې پوهې په حکمت او د خپل ځواکمن قلم په قوت خپله بیړۍ د هر ډول طوفانونو او تړاکونو څخه بریالۍ د نجات ساحل ته رسولې ده.
وروسته هر یوه په خپل وار د استاد کوچی د تیرو ادبي او ښوونیزو هڅو په اړه خبرې وکړې. له کابله راغلي میلمه او د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ خوښي ښکاره کړه چې یو درون شخصیت او د پوهنې وزارت یو نامتو ستوری په ژوندي نمانځل کېږي.
د یو معزز استاد حق ادا سوی وي ولو که په ټول افغانستان کې داسې غونډې ډېرې کمې دي چې زموږ یو استاد یو معلم پکې لمانځل کېږي، نو زه خوشحاله یم چې د معرف د رهبرۍ په استازیتوب ده ته مبارکي ورکم او که فرصت د دې وي چې یو مقام آیا د معرف د رهبرۍ مقام له کوم معلم نه تشکر کړی ده که نه، نو زه ترې تشکر کوم استاد.
شاعر او لیکوال عزت الله زواب د خپلې تنکۍ ځوانۍ با پرانیست او په خبره یې استاد یار محمد کوچی هغه څوک دی چې دته یې د ښوونځي پر مهال ډېر څه ورزده کړي دي. زواب وایي نه یوازې ده ته بلکې د ده په څېر په زرهاو ځوانانو ته چې اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې په لوړو چوکیو کار کوي د پوهنې په ډګر کې ورته روزنه ورکړې ده.
استاد یار محمد کوچی مې د لیسې د دورې استاد دی او زما په څېر د هیواد په سلګونو سچې په زرګونو زده کوونکي به یې روزلی وی. استاد یار محمد کوچی خدمتگار انسان دی، د عمر زیاته برخه یې په درس او تدریس کې تیره کړې ده او د خپل هیواد د بچیانو خدمت یې کړی دی. د خپل زړه وینې د پوهې ډیوې ته تیل کړي دي او خلکو ته یې رڼا وربخلې ده.
وروسته یو شمیر شاعرانو د استاد کوچی په اړه لیکل شعرونه ولوستل او ځینو بیا د استاد شعرونه د ترنم په ژبه زمزمه کړل.
دا چې زړونه نورانیت باندې راکاږي، دا چې زړونه نورانیت باندې راکاږي، ستا د سپینې ګیرې تار استاد کوچیه.
ستا هر شعر یو پیغام دی او الهام دی پښتنو ته، ستا په هر کار کې اخلاص او صداقت ته مې سلام.
یو سو تن ملګری یو تصویر پکړنولی، یو سو تن ملګری یو تصویر پکړنولی، دا څنګه مرید دی چې خپل پیر پکړنولی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې استاد یار محمد کوچی نه یوازې د ختیځ ادبي بهیر او د غونډې ګډونوالو نه مننه وکړه، بلکې له هغو ټولو یې مننه وکړه چې هغوی د خپلو مشرانو او سپینګیرو نمانځنه کوي. د نوموړي دا مننه به خپله د هغه د شعر په ژبه واورو.
له مشرانو نه مننه، له کشرانو نه مننه د خبرو چې سړي دي، له پوهانو نه مننه چې خدمت د خپل وطن کړي، خادمانو نه مننه احترام چې د پلرو کړي، افغانانو نه مننه چې اخلاص را سره دی، شاعرانو نه مننه چې سپینګیری لاس نه نیسي، له ځوانانو نه مننه او چې پښتو مې ورښودلې، شاګردانو نه مننه.
استاد یار محمد کوچی شاوخوا اویا کاله وړاندې د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په کوز ککړک کې زیږیدلی چې خپلې لومړنۍ زده کړې د همدې سیمې د بالاباغ په لومړني ښوونځي کې سرته رسولي او وروسته د ننګرهار له عالي لیسې څخه فارغ شو. استاد لوړې زده کړې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې ترسره کړې او له فراغت وروسته یې د کابل او ننګرهار په بېلابېلو لیسو کې د ښوونکي 40 کلنه دوره یې بشپړه کړې چې له تقاعد وروسته یې بیا هم د قراردادي ونکې په توګه خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شیلا کرم هم ډیپلوماټه ده او هم په پښتو سندرې وایي. دا امریکایی ده او په پېښور کې د امریکا په کنسولیټ کې کار کوي. له دې سره د مرکې په اساس برابر کړی ریپورت عصمت څاروان ولی.
یو امریکایی ډیپلوماټ د نړۍ په یو تر ټولو خطرناک هیواد کې چې امریکایی ضد احساسات پکې زیات دي، د دې لپاره چې د کرکې ځای مینه ونیسي د دوی په ژبه سندري وایي.
زما نوم شنه دی او زه امریکایی ډیپلوماټ یم. زه په پېښور امریکایی کنسولیټ کې کار کوم او زه د جولای راهیسې په پاکستان کې یم.
په پېښور کې د امریکا د عامه ډیپلوماسۍ مشر شیلا کرم نه یوازې پښتو ژبه زده کړې بلکې په خپل سبک پښتو سندرې وایي. د دې یو سندره جنې نومیشي چې ملالی یوسفزی ته ویلې ده.
تا ارمان ستے جنې مستقبل دې روحانه دې آیت ستا په لاس کې دې یا اواز دې پنشو
دا سندره له گیتار رباب او نورو آلو سره وای. دا وای چې پښتو سندری زیات خوشیږي او د ځینو سندرغاړو سندری له ځان سره زمزمه کوي.
کتا سره مینا لرم تا سره مینا لرم.
نه وشکلنی شیلا 15 کال وړاندې واده کړی او خاوند یې هم امریکایی دی. دا وای پښتو موسیقي خوشیږي او عرفان خان یې د خوشی سندرغاړی دی. همدارنګه د شفیق مرید او سیتا قاسمی ګډه سندره تاسو رمن لرمې ډیره خوښه ده.
د پښتو موسیک ډیر په زړه پورې دی او زما د پښتون موسیک ډیر خوښیږي.
مرمن شیلا په انګلیسي او پښتو سربیره په هسپانیایی، فرانسوي او پرتګالي ژبو هم خبرې کولای شي. د په دې باب چې پښتو ژبه څنګه زده کړې د ازادي رادیو د مشال خبريال ته وویل
په امریکا کې د ډیپلوماټانی د لپاره یو مکتب شته چې په ورجینیا کې پروت دی او په دې مکتب باندې د ډیپلوماټانو د هر ژبه ورکړې دي چې هم د پښتو شاګردان چې پاکستان ته ځي او افغانستان ته ځي او په دې مکتب په دې انسټیټیوټ په ورجینیا کې ما پښتو زده کړې ده.
شیلا کرم وای په کار د چین جونې زده کړې ته وهڅول شي. د دې په وینا امریکا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تعلیم د ودی په خاطر د سلګرو شونځو په جوړولو کې برسته کړې او په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د امریکا په مالی لګښت د 200 شونځو ودانۍ جوړ شوې دي. د قبایلی سیمو اوسیدونکو ممانه پریدی 14 کلنه ده. د آسیایی هیوادونو د کلتوري ارزښتونو په یو سیالۍ کې چې په تایلند کې جوړه شوې وه د خپلې سیمې استازیتوب کاوه. په دې سیالۍ کې د لږ تر لږه 24 هیوادونو استازو ګډون کړی و. له دې سره د ازادي راډیو د مرکې جزئیات د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې.
ممانی ازادي راډیو ته وویل چې اټانی د خپل سیمې د کلتوري ارزښت په توګه په سیالي کې ګډون کوونکو ته وروپیژن او لومړی جایزه یې وګټله. دا وایي
چې د خپل کلچر ریپرزینټ کړو، هغه کې مونږ اتن کړو، خپل لباس مغشتو، نو په هغه کې مونږ ته بیسټ کلچر ان ایشیا اوارډ ملاو شوی و. دوی ملکونه راغلي.
خو ممانه اپریدی د قبایلو په څیر ټولنې اوسیدونکې ده چېرته چې ښځې تر شدیدو ټولنیزو فشارونو لاندې دي. په داسې سیمه کې چې نجونې حتی تر ډېره حده د تعلیم په څیر له خپل ابتدایي بشري حق څخه محرومېږي، د ممانۍ لپاره د تایلند سفر او په سیالۍ کې ګډون اسان کار نه و. دا د بیلګې په ډول په خپل کلي کور کې د نجونو په وړاندې د موجودو ټولنیزو فشارونو په اړه وایي.
کم زمونږ نور کلیوالاو کنه او د خپلوان خپلوان هغه په مونږه دا ویلې چې مزه تاسو جنکې ا زمونږ د کور نه یوازې کور نه سنوي خو د بهاره مخه به خلکو ویل چې مزه کده ته پښتنې یو ته جنې ته مزه بس د کشن مسلې وي.
ممانا پر دې په خپل سیمه کې د نجونو د استعدادونو د ودې لپاره د شونځوي د جوړېدو غوښتنه کوي. دا وایي چې شونځي د واستوالو کسانو لخوا والوزول سو او دا مجبور سو چې تعلیم پرېږدي، ځکه د دوی په سیمه کې د نجونو لپاره هم دا یو شونځي و.
زمون د بچ خان سکول خو درې وره بم کې درزولیو بالکل سره بنیاد پاتې نشو تبا شو او زما چې د غوند پوره یو کال می چې په کور کې مزایا کو زمون سکول بل د جنګو د لپاره بل سکول نو.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د نجونو د تعلیم او لوی سره د شوزو په وړاندې پرتی ستونزي نوې خبره نه ده. د مسلې په سواد کې پر ملال یوسفزی د وسلوالو طالبانو تر حمله وروسته د نړیوالو لا زیات پام خپل کړ.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.